پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. پرونه یو ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډول اعلانولو، په افغانستان کې د یو بل خبريال وژنې او خیبر پختونخوا کې زیاتیدونکې ګرانۍ ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څناول د دې سات خبرونه چې منور شاید درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په پی ډی ایم کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلې او یورپی ټولنه عام وګړو ته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان جمهوریت تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې. د یاد تحریک ویان می افتخار حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې صلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپلاند شوي. می افتخار حسین هم داراز د علي وزیر زر تر زره د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د حکومت او یاد پارلیمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه سندې ویل شوې. د لهغه ورسته دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ مشال لري ته ویلې چې نو موړي ورسره د هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې او په کراچۍ جیل کې د خپل ژوند د خطر په اړه دوی ته ویلي. خو په کراچۍ کې د پولیسو او چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بيولې وو او روغ دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالی شو و چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړي. د دې اعلان تر مخه دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوو پړاوونو کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ د فروری په 14 انتخاباتو شي. د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمې د قومي اسمبلی په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ ټاکنې کیږي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلی او ګوجروالی څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکیو هم انتخابات وي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړي چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپل استفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلې چې په لویو وړو خارونو کې د خبريالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نو موړي دا سرګندونه له هغه څو ساعت وروسته وکړه چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. خاغلی خلوتګر وویل په ملي او محلي ستال چارواکو غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د نیکزاد د قتل سیړنه وکړي. رحمت الله نیکزاد د الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس ایجنسی سره کار کوي. د بخښنې نړیوال تنظیم په یو ټویټ کې د نوموړي د وجنې یو لوی جرم بللې ده. افغان حکومت هم د دې حمله غندنه کړې ده. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې یو تازه ریپورت وایي چې په 2000 کال کې د خبريالانو د کار له وجې د هغوی هدفي وجنې تر دوه چنده هم زیاتې شوې دي. په نیویارک کې میشت کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا سی پی جی نن جاری کړی ریپورت کې ویلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې 21 خبريالان د خپل کار په بدل کې وجل شوي او زیاتوي چې تیر کال 10 خبريالان وجل شوي وو. د سی پی جی مشر جویل سایمن وایي د خبريالانو په وجنو کې د زیات په وجنو کې زیاتوالی سرګندوي چې نړیواله ټولنه د خبريالانو په وجنو کې معافیت په وړاندې مبارزه کې ناکامه ده. د دې رپورت تر مخه په شام او افغانستان کې د خپل کار پر مهال لږ تر لږه 4 خبريالان وجل شوي. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې د دې ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایو انټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر پرون وویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو ډول شرایطو موجود وي. جرمني، فرانس، آسٹریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 20 خلکو ته د دې ویکسین لګول پیل کړي چې پکې به لومړی د صحت څانګې کارکونکو د لوی خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ دریمه شل وری زلوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. بنانانه لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه د غټولو لپاره پاکستان ته د یو سلسله ورو یا رنځونو هدف ورکړه. پاکستانی ټیم د هدف په اخیری ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه تر لاسه کړه. د یادونه وړ ده چې نیوزیلند تیرې دوه لوبه غټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کوي. د یاد اتحاد ویان میا افتخار حسین وایي
پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي دا هغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د زمینی انتخاباتو شیډیول اعلان کړي.
امیدواران پر خپل کاغذات باندې د دې میاشتې د شهر د جېټبا د مکول شي یو د شم د ټبا د بیا د امیدوارانو لمنه جاری کول شي.
په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو یو بل خبريال وجو د اسادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشروعي
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان خارونو کې نه په لری پرته ځایونه کې خوندیتوب نه لري.
او په خیبر پښتونخوا کې ګرانۍ د خلکو مشکلات زیات کړي دي. دا او نور ځنې ریپورتونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د اخري غړې د لومړي ريپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزيشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت ای د هغې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخو د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پیښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست په ضد وینا کړې خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلی او ویلي دی چې د پارلیمان د غړي په حیث د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي بلکې د دې خبرې لپاره ارچا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي دا هغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او سپیکر دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کوم شوی دي نو په کار نه ده چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي دا طریقه چې کوم دی په کار نه ده دا خپل ریډ سی او زر تر زر چې کوم دی هغه دی ریحا کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر او پارلیمنت ممبر او دا په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی دا او دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتیو. که تاسو ګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي. د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغې مطلب دا پی ٹی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړل دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پیښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 6مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړه چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت ته خود د ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتاری غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
په سیاسي مده پارلمان ممبر کملي وزیر سره د څه شوې دي مده بالکل مغوند مزمت کوو. دا بالکل د انساني حقوق یو قسم د وایلیشن د خلاف ورزي وشوله او بلکې د پارلمان ډېر غټ توهین وشوله. د دې حوالې سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علي وزیر د لګیدلي تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنٹری او یو د کومي اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا 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 پارلمنٹ ته ویندې دا دا نمائندګي ته ویندې دا غمر مزمت کو نو دا د دوی او د حکومت ته په مابین کې چې دا مسله صد او پڅ باندې نیولې دي او سره یو صد په باندې معلومات نشته.
بلخوا د قومي اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلی وای که علي وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وینو په دې کې هیڅ بد خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وینو دوی به پوښتنه کوي.
خو چلند خو یو کسره پکار دی کدا پارلیمنت ممبر وی او کدا پارلیمنت ممبر نه خو بنیادی هغه دی پارلیمنٹیرین چې دی کنه او یا عوامي نمائنده ځکه خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزنټیټیو دی هغه سره عوامي منډیټ دی نو هغه کیس خاص خبره نه هغه شي چې توبه شي پومن کس کې څنګه زموږ څنګه تاسو یو نورمالي د پارلیمنٹیرین نیولې کیږي باقاعده سپیکر سے پترا کیږي خپل طریقے کار دینو کا طریقے کار فالو شو نو بیا خطی دکې نه فالو شو نو غلطه مې ټینګ ده خو ایگزیکټلی نیم خبر چې دا کیس کې ده د نو یت څه دا سره کراچي کې څه
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازه اخیسته ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیايي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد په نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا وکړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګری یې د دسمبر په 28مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 30مه په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی.
د منور شاه رپورټ مو واورېدو چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد لخوا د علي وزیر د خوشی کولو د غوښتنې په اړه وو. راځو د بل رپورټ طرف ته. د کاناډا په ټورنټو ښار پولیسو ویلي دي دوی د کریمه بلوچ مړې موندلې او د هغې د پوسټ مارټم وروسته به یې کورنۍ ته سپاري، خو لا هم د هغې د مرګ د وجې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان د بشري حقونو فعال او د بلوچ زده کوونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن آزاد یا بي اس او آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر په 6مه ل خپل کوره تر وتلو وروسته لا درکه شوه او یو ورځ وروسته د دسمبر په 28مه مړې موندل شوې ده. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو او د نوموړي ملګرو د هغې د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او پر دغه پیښه یې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی ایشیایي څانګې د دسمبر پر 28مه په خپله ټویټر پاڼه د بشري حقونو د فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان د آزاد ډلې د پخوانۍ مشرې کریمه بلوچ پر مړینه ژور خپګان ښودلې او دغه پیښې په سمدستي توګه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د کریمه بلوچ مړې د دسمبر پر 28مه په ټورنټو ښار کې موندل شوې. د ټورنټو پولیسو ویلي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر مینګل د دسمبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د هغې د مړینې د وجوهاتو په اړه لا هم معلومات نه لري، خو زیاتوي د یوې بلوڅې خزې لادرکه کیدل او مړې موندل د اندېښنې وړ خبره ده او باید د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي.
په دې کې خو څه شک نشته چې هغه عمله شوی، خو لا هم د هغې د مرګ وجوهات مخې ته نه دي راغلي. په ټولنیزو رسنیو هم خبرې روانې دي، خو کچاري هغه وجل شوی وي نو باید چې د کینیډا حکومت په دې اړه پوره پلټنې وکړي. کچاري دا هم د ساجد حسین د پیښې غونډې وي نو باید پوره پلټنې وشي. په دې کې باید کینیډایي حکومت هم یو رول ولوبوي، که څه هم وجه وي او که د دې تر شا څوک هم وي نو بیا باید دا فکر وشي چې د بلوچستان لپاره خو خپل وطن هم محفوظ نه وو او اوس بهر هیوادونه هم د غوی لپاره محفوظه پاتې نشول.
بلوچستان کے ممالک بھی ان کے لیے اب محفوظ نہیں رہے.
کریما بلوچ چکلا د بلوچستان دستکون کو د سازمان د آزاد ڈلی مشرشوا نو لاہگی ابرستو پ 2015 کال کی کینیڈا تو لاڑا د هغه د ملګرو د وینا تر مخه په پاکستان کې په هغه وخت کې هغه ته د مرګ واخونه ورکل شوی وو. د بولان میډیکل پوهنتون یو واسطه کونکو د بشري حقوقو فعال مهرنګ بلوچ د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته ویل کریما د بلوچ ولس د حق وختنی आवाज وو.
هغه د بلوچو خصو د هڅو او د خپلو حقوقو د غختلو د مبارزې هغه لومړنی غږ و چې دغه مبارزې ته یو نوی رنګ ورکړ. هغه په هغه وخت کې بی ایس او آزاد مشر شوا چې کله د دغه تنظیم یو شمیر مشران او غړي لاته کړل شول او یا وژل شول. هغه ته د مرګ تړکی ورکړل شوی. دغه داري مقدمه په درد شوې دي. هغه چې کله کینیډا ته کډه شو نو هلته هم ورته د ویزې مسلې راغلي. موبایل فون یې سو واري سارل شوی، کمپیوټر یې هک شوی، په بلوچستان کې دغه کورس وزول شوی او د کورنۍ ځینی غړي وژل شوی.
کریما بلوچ په 2013 کال کې د بی ایس او آزاد مشري پر خوده او په کینیډا کې خپل تعلیم پیل کړ. هغه په اکنامکس کې زده کړې کولې. د بلوچستانو د چارو په محمد علي تالپور د دسمبر پر 22 مشال رادیو ته ویل هغه د بلوچستانو د حق غوښتنی आवाज وو چې اوس خاموش شو.
خود به 2006 سے بی ایس او میں شامل ہوئی.
هغه په 2008 کال کې په بی ایس او کې شامل شو چې کله په 2014 کال کې زاهد بلوچ له درکه کړل شو نو وروسته هغه د بی ایس او مرستیاله او بیا مشر شو. دا په بلوچستان کې هغه لومړنی ښځه وه چې نړۍ ته د بلوچانو غږ ورسو. ما لپاره د هغې د مړینې خبر ډیر د خفګان خبر دی. ما ته به یې بابا ویل. له کریمي نه زیات په ښځو کې چا د بلوچستان مسله دومره نه ده راپورته کړې. نورې هم نجونې شته خو هغه د باران لومړی قطره وه.
د بلوچ د کونکو سازمان آزاد ډلې د دسمبر پر 22 په خپل یو بیان کې د کریما بلوچ پر مړینې د سلویخت ورځو د سوک اعلان کړو. د نړیوالو ادارو نه د هغې د مړینې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. هم د روان کال په مارچ میاشت کې په سویډن کې بلوچ خبریال ساجد حسین لادرک شوی وو. وروسته په اپریل کې مړی موندل شوی وو.
فرخنده اسد رپورٹ مواوریدو چې د بلوچستان د بشری حقوقو فعال او د بلوچ زکونکو د یو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد په خوانی مشرق کریمه بلوچ د مړی نه پاړو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
تاسو مشال ویډیو او ری ورزو یو بل رپورٹ طرف تا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دیهواد پر وو صوبائی او د قامی سملی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د قامی او صوبائی سملیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د روانې میاشتې تر 1.5 به ټول غړي خپلو مشرانو سره استفاګانې جمع کوي. نو د اپوزیشن غړي به په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسون د دې هیواد په وو صوبایي او د قامی اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14 او د پنجاب د سیالکوټ په قامی اسمبلی هلکا ان ای 15 او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په کا پی پی یو 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قامی اسمبلی په حلقه 45 او د نوخار نه په صوبایي حلقه پی کې درش پی ته باندې د فروری په 19 بیا ټاکنی کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قامی اسمبلی د محلويش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرن د سران او سلوري سب تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران به خپل کاغذات باندې کې چې د اغا د دې میاشتې د شهر د دې پردا جمع کول شي یو د شم د ټاپ باندې په یاد نه امیدوارانو باندې جاری کول شي اوبشای کې دي او د سکرټری چکمبر حاله دا د جات پرتا د غیر پارش پګم جنورای د مقرره کې شې لري چې هغه پرمدا جان پرتا مکمل شي هغه رنګي د دې ریټرن د سرانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکي میاشتې یو لسم تاریخ مقرر کړل شوی دی. دې سره سره چې کوم اخري تاریخ ته د امیدوار لپاره چې کومه کاغذونه خپل واپس راستې شي هغه د راتلونکي میاشتې د شلمې نیټې ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکي میاشتې په لسم تاریخ باندې به نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو اعلان کړي او وی ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپل مشرانو سره استفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې تاسو مشرانو خو د استفاګانو ویلي نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې زمینی انتخاباتو کې برخه واخلئ. نو نوموړي وی
زمینی الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقه خالی شي خپل کمپین مونږ کړی دی مونږ الیکشن ته تیار یو اوس هم مونږ تیار یو خو که فرض کیا زمونږ پارٹی اور یا زمونږ د پی ڈی ایم کی عادت دی کی بائیکاٹ اعلان کئی نو د پارٹی حکم نو د پی ڈی ایم د کی عادت حکم اغا اول بھی نور خبر دو رسوی
بل پلو د کور می په حلقہ ان اے 15 وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی وی د الیکشن کمیشن د دی فیصله هر کله کوي
لا مور را خبر در کی اعلان یو کو په کار خدا د جدا الیکشن مخکې شو څنګه تاسو په ځا ایني تک زادا د چې الیکشن کله سیټ خالی شي نو اغا په سار دی کیږي خو چونکی بیا دام د سر الیکشن نا کی پروویژن شته چې حالات یا سیکیورٹی واج نه یا بل صدا سے مناسب ہوندی ہوئی نو دوی بیا لټ کوي
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کې درش پیته چوکۍ د میا جمشید الدین او د کورمې حلقہ ان اے 15 چوکۍ د قومي اسمبلی د غړي منیر خان او رکزی د مړینې لوجی دروان کال د جون په میاشت کې خالی شوی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د اخري غړې خبرونه اوري ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ ایوی ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دا تور په غزنی کې د خبريالانو د ایوی ټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته لګولې دی. بلخو بیا ځنې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نگزاد پر وجل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وای چې د هغه د وجونکو نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وای حکومت نه دی توانېدلې په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې 3 ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لک تر لک دا مسئله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبريال مجید ژړند او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي
خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنی کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیر شپه ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په مندلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی
یک جنایت علیه خبرنگاراست
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی امنیتي ځواکونه پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ شولې دای د افغانستان لپاره یو ضایعه ګڼلې ده له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو خوستا د خوست امنیتی چارواکی وای چې د ملي امنیت او پولیسو لخوا د ایوې خزی په ګډون نه کسانې د ترهګریزو فعالیتونو سړی تختونو هدفي وجنو او نشئی توکو د قاچاقو په تور نیولې دي د چارواکو په وینا چې په نیول شو کې د ایوې خزی په ګډ و کسان چې د حقانی ډلې د ایو ګروپ غړي دي د ملي امنیت منسوبینو او دوه کسان د پولیسو لخوا نیول شوې دي نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور د یوې ښځې په ګډون نهه کسان نیولې دي سره له دې چې امنیتي چارواکو ونه ویل دا نیونې کله شوې خو وی ویل په څېړنو کې معلومه شوې چې د ملي امنیت لخوا نیول شوي کسان د حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه لري د سې شنبې په ورځ د خوست امنیت قمندان پاسوال محمد داوود امین د پولیسو لخوا د نیول شوو کسانو په اړه وویل
مواد مخدر پرم دي شیشه چې دیګي دلته زیاته استفاده تر نکیدله په خوښ کې نیول شوې دي او د دې سره دوه مزونین لرو او د مزونو ترڅنګ تاسو ته به تر معلومات چې دا مواد مخدر په توکو روغ دي قاچاقبران دوی هم په تروریستي په هدفي وژنو په ټولو کې هم لاس لري تاسو ګورئ چې دوی سره وسله نیول شوې ده دوی سره لاسي به نیول شوې دي دوی سره حتی هغه انفجاري مواد نیول شوې دي چې دوی هغه منتقل اول دوی سره په څنګ کې د عادي قضایی ارګانون هم غواړم چې دغه ته سخت جزا ورکړي شي
د میر احمد په نوم د لوګر یو اوسیدونکو چې د نشئ توکو د قاچاق په تور نیول شوی رسنوي سره په خبرو کې ویل د ششه په نوم د نشئ توکو چې خوست یې راوړي ول د لوګر په برکی برخ کې اخیستی وو
پیمانه نو صحیح کې او هغه نن چې لا په راوړل مړ کې هغه خلک په لوګر کې برکی کې وخت دلته مې راوړل د منټه چنا سره مې وښتل موټر ځتیا سړی لولم دلته لوی سرحدي سره ونه
د ملي امنیت موظفینو چې نه غوښتل نمونه واخستل شي بیا یې رسنوي ته وویل د یاد ادارې لخوا نیول شوو وو کسانو چې حقانی ډلې یو ګروپ پورې اړه درلوده په بیلابیلو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لاره او څه موده مخکې د عزیزي بانک یو کارکوونکی وژلی و د دوی په وینا له یادو کسانو درې موټر سایکلونه یو سراچه موټر څلور توفنګچې چې یوه پکې بېغږه توفنګچه وه یو سنایپر توپک شپږ کلاشینکوفونه لاسي بمونه او اته جوړې پوځي یونیفورم د ملي امنیت موظفینو لاسته لویدلی دي تر اوسه کومې وسله والې ډلې د خوست د امنیتي مسؤلینو د دې ادعاو په اړه رسنیو
ما مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دی منور شاه په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او اپوزیشن زیاتره غوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت دغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول غوندونه په دې صلاح دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه سند ویلي په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو او پارلیماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او مليرو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ باندې د فروری په 14 انتخابات وشي او د فروری په 19 بیا د خیبر پښتونخوا د کورمه د قامي اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکیو او همدارا د پنجاب له سیالکوټه د قامي اسمبلی او ګوجروالي څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکیو انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبري اعلانو د ملاتړ ویډالې یا نه مشر مجيب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبري اعلانو په خوندیتوب کې پاتې راغلې ده. نو موړي دا سرګندونه بیګاله هغه سوساته ورسته وکړي چې په غزنی کې د خبري اعلانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه ورسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګول لپاره تیاری کوي. جرمنی، فرانس، آسټریا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر ته له وشتمې خلکو ته د ویکسینو لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څنګه کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ترجیح ورکول کیږي. او د کرکټ درې مشهور وریځ لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننې لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکاو د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی د ګټلو لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یا رنزونو هدف ورک. پاکستانی ټیم دا هدف په اخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دو ترلاسه کړ. د یادونه ده چې نیوزیلند 13-2 لوبه ګټلې دي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې افغانستان غواړي فاطمین ډله باندې داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف له تلون نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوخه د سوریې جګړې تزي خو په ایران کې تر دې مخکې زنو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د زنو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې تزي. نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر ویل هیواد د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیوز سره په ځنګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلې چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپل مذهبي عقایدو لمخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه دا سیراپورونه ست چې د سوریې په جګړه کې دا محل تر 1500 افغانان ونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
5000 من شنیدم،
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریا کې د دوی شمیر 2000 ترسیږي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته یې لیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار پوهن ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان، په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکار توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
پر جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامیي ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 21 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکار ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشار کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهیږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالویش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار ښوونکي په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یو ځوان ووسي، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسي، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کالته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاذه او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بی سودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زموږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زموږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې من حیث د استاد تاسو سره به کومک وکړي.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
زه 200-300 استادان هم ولنټیر پیدا کولی شم او زمونږ په مرکز کې ګوره اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشف په صفت باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغې برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکوو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 10,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو اورئ. په پیښور کې میشت افغانان وګړي وایي د کرونا وبا دویمې څپې له امله په تورخم لګول شوو نوو شرطونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کرونا لومړۍ څپې هم د دوی سماجي ژوند ډیر اغیزمن کړی وو، ځکه چې تر شپږو میاشتو پورې په تورخم تګ راتګ بند وو چې له وجې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ ول. د دوی په وینا په کابل کې په پاکستانی سفارت او قونسلګریو کې ویزې هم ورته په اسانه نه لګي او لا هم په تورخم دروازه ډیر ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصیل د سیمینا د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د کرونا وبا دویمې څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کرونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کرونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کرونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی وو او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو توای په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وزپل
زمنګا تقریبا د پژوند باندې دی ودونو د مړي ژوند دی په سلو کې 100% اثرات پریوتو. اکثرا د خلکو ودونه تیارو کارتونه تقسیم شوی دلته پروګرام دی ودونو چې ډولۍ راوړي د بارنه د جلال آباد نه دلته راوړي د افغانستان دلته راوړي دغه ودونه پاتې شي هغه بالکل بندو. دلته زمونږ مارکیټ کې والو کو شاهدینو اده واده تیارو هر څه کارتونه تقسیم شي بیا چې بند شو کله چې دا بیرته لار کلاو شو صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چاته روټۍ ورکړې ده نه څوک راغوښتې دي چې څوک به اخوا ته تللي. اکثرا سړي هلته و بچې دلته و هغه هلته شپږ میاشتې بند وو که یې ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشته 21 کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کرونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو کرونا راغ او کرونا کې تورخم گیټ بند شو هغه په وجه بس بیا مونږ ډیر کوشش هم کوشش دا اوس دا گیټ شو کولو شو هم منډې تړې مونږ ډیر مشکلات مندل ته ویزا واغشته بیا په ډیر تکلیف مندې په تورخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډیر ځل تیارو مثال تیارې به مو کو پروګرام هم د واده جوړ کو بیا به داسې مسایل روته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالبا د واده به 10-12 دن کېږي دا چې کوم هغه وو نو د کرونا د هغه د حالات څخه مونږ ډیر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي دا خو بونډری لاین دی مثال خو هم د خلکو رشتې کړي دي دی خو هغیزې خلکو رشتې کړي دي باقاعده باید چې دوی دپاره یو داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کرونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کونسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډیر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې څو ورځې وړاندې افغانستان ته تللی او د پاکستان ویزا ډیر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزا خو دونه مشکل وو چې په کابل کې ما ورته 2 شپې وکړې ویزا و نه لګېده. بیماران ډیر زیات وو نو شپې به 10 بجې مو راغلې چې کتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه به هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې به ځي. په تورخم دونه مشکلاتو چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه وواله نو بیا د جال کې بیمارم را سره خورای مې بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو هغهم زه سړک ته واوختلم بې لمبره په 9 بجو زه را واوختم. نو چېرته 11:30 بجې سهار رسېدل او چېرته 9:30 بجې په ګیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کرونا له وجې باندې 6 میاشتې دا لاکډاون وو ار سبند مکمل ډیر به انتهار جمع شوی په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه د چا کور دلته یلته بند پاتې شوی څوک دلته کار کوي ډیر رشتې دی اول زمونږ تره دی ښځه دی پاکستانی دی او خپله د بغلان دی زما تره زامن ماماګانې چې دي پاکستانی دي د شیرګل اتیانو دي
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار کندهار هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي په یوه ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي د پاکستان د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامي چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د مشال ریډیو د نننۍ ورځې د اخري غړې خبرونه اوري خیبر پښتونخوا کې اولس وای چې د خوراکي توکو او دوايانو لوړو نرخونو د غریب اولس ژوند ډیر اغیزمن کړي دي او مزدورکارې طبقې ته ژوند کول او دوه وخت ډوډۍ پیدا کول ګران شوې دي نو باید حکومت دې د لوړې بیې راټیټ کړي چې غریب اولس ته ژوند تیرول اسان شي بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځنو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چور سره به په روانې ګرانۍ قابو عمومي په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو چینو وړو داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بر روان دي د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي لکه اوړه دوايانې او سبزیانې وغیرہ محمد وقاص چې پیښور یونیورسيټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي په دې حق لوي
مونږ ته اوړه ځانول پکار دي مونږ ته سبزی الوګان ټماټر پیاز چې کوم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ځانول پکار دي میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي چې لکه اوس فلیجل فلتره هغه د لاسو په ځای شل تورسی یا شل په ځای دی شو تورسی نو دا غریب سړی به سوچ کوا کنه چې ته به 1500 دی اړې رنه دی کې به دې ګوړه علی دی کې به دې چې علی دی کې به دې دوی علی سبالی
250 کلن شاسید چې پلاس ګاډی باندې زړې د یخنې سویټرې او بنینونه خرڅوي وای چې اوړه کم په سرکاري یا ارزانه بیه ملاویږي هغې ته به قطارونو کې تر ډېره وخته انتظار کوي چې ردوینه د مزدورۍ وخت ټول ضایع کړي
اوړو نه شورو کومه چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې بل چې کم دا سرکاري اوړه راځي 868 باندې دې ته دوه دولاره غونډه شي د کرولا خطر خو پکې ده دوایانې ګرانې شوې سبزۍ ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو کنه د ګیس مسله هم دغه شانتې ده ډېرې مسلې دي او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي نن سبا په 20 روپۍ انډه ملاوي ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کم دی د اور په بیه دی او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کوي یا اوړو ته ولاړي سرکاري اوړو ته او ډېر په مصیبتو ته ملاویږي
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وای چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخت ډوډۍ ګټل هم ګران شوې دي.
دومره ګرانی دا چې دا انډې مثال خبره مخکې مونږه غشتې په 10 روپیا اوس په 18 روپیا وړي په 100 روپیا په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو. داسې اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي. مزدوري خو بس 25 روپیا دي. اړې وي ډېره مشکل ده.
په دې اړه مو څو سوارې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنګش سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړې خو خبرې ونه کړې. د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي سره مو تماس ونیول. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت بیرونی قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي. نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړ کم پر یو نیم زر ته بوله رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغل او نن په بازار کې په هر دیم دکان کې پته سوځ به ته باندې توړو توړا خرسيږي. دوی چې نی کم دی هغه یو نیم زر رسول اوس واپس لري هغه تراله ماشاله اوس او ماغه 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو او دې علاوه د دې میاشتې نه ما چې اټکار راشي نو یو یو د خیبر پښتونخوا چې کم فهمي دا هغه ته هر کس سبا
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کال وشو. د حکومت راتلو ورستو د یو شمیر سیزونو نرخونه یا بای ډیر لوړ شوی دی. سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې و چې په ملک کې ګرانی راغلې ده. خوشمنه ول سره کړې و چې په دې ګرانی به زر قابو عمومي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. راځو د دې خبری غړی اخری رپورت طرف ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د 2000 کال د خاتمې په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړې ده. د لیکنې لمخې کڅه هم د جهانی وبا دردونکې و او لخفغان ډکه و، خو د ژوند نور روخانه اړخونه هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټولبند لوجې کم سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنۍ او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورته برابره شو. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اوري.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2020 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونی و، دردونکې و او د ژوند په لار کې جوړ خندونه پیدا کړل. خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظ سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکن پښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي، نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملاو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډومبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاری کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبانه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي را ساتنې او مؤثره کېدو په حوالے سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبا نه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکن وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټیکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډیر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړي. دوی وس ونی او بوټی کینوی. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونی او بوټی کینوی. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرید. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وبا له وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوې حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورکړي. د سلور در و سوان او کرپیشک کسانو نه د سلیک کمپنی په یو سروے کې پوښتنی شوې دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول ته نستنی در غواړي. د مقالې لمخه د کور کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د زناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د زناورو د تحفظ سوسایټۍ اداره وایي چې په نیویارک او لاسنجلس ښار کې د دوی د زناورو له پناه ځایه د پیشوګانو کترو او نورو زناورو ترلاسه کولو کې 70% زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلي چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمېر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند ښار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هر برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخ کالی کدوان اوګا گازرې او یو شمېر نورې سبزۍ وکرلې. هغه وایي سخ کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخ کې هډو چری کړې نه وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا منور شاته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې داغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. یاد تحریک ویان می افتخار حسین وای په تحریک کې شامل ټول ګوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه د خپل لاندې شوي. حکومت او یاد پارلیمان سپیکر تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. په نوموړي د ریاست خلاف د وینا تور دی خو دې یردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خالی شو وو پارلیماني چوکیو لپاره د بیا انتخاباتو نیټه اعلان کړی چې تر مخه یې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ به د فروری په 14 انتخابات وشي او د فروری په 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمې قامی اسمبلی او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ او همدارس د پنجاب له سیالکوټ د قامی اسمبلی او ګوجروالی څخه د صوبایي اسمبلی په خالی شو چوکۍ انتخابات کیږي. په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې مشر مجیب خلوتګر تور لګولې چې افغان حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. نو مولي دا سرګندونه بیګاله هغه سوسات ورسته وکړي چې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وجل شو. افغان حکومت دا حمله غندلې ده. د یورپی ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال له اجازه ورسته د دې ټولنې غړي هیوادونه خپل ولسته د ویکسینو لګولو لپاره تیاری کوي. جرمنی، فرانس، آسټریا او ایتلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 28 خلکو ته د ویکسینو لګول پیل کړي او لومړی به د صحت څانګې کارکونکو د لوی عمر لرونکو خلکو ته ورکول کیږي. او د کرکټ دریم شلوري ز لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ، د وو لوبغاړو په اوټ کې دوی د غټول لپاره پاکستان ته د یو سل سلور او یارنځونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په اخري ور کې د سلور لوبغاړو په اوټ کې دوه تر لاسه ک. د یادونه دا چې نیوزیلند تیرې دوه لوبه ګټلې دي.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د سبا سهار تر نهه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمونږ تکنیکی همکاره نودیرا او د مشال ریډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد اوسئ.